دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي نن د چهارشنبې یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مې شپږمه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عمومي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي اوس بشپړ خبرونه د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان سګزي بیګا مشال رادیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی د وویل
تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مور سره په دې اکال کې د حمایت اعلان کړی دی نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه یو داسې انجمن نه یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی
په ځنګړې توګه پښتانه ملت پال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت ته کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او منیشنل ګوند پر همدې مسله د روان میاشتې پر 14 نیټه په کوټه کې د ټولو ګوندونو غونډه هم رابللې ده د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي سردار مهتاب عباسي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځني سفر پر مهال وکړې نوموړي وویل مهتاب عباسی ویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25,00,000 روپیو یو فنډ هم جوړ کړی دی په افغانستان کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او د هغه د حل لار ولټوي ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سه شنبې په ورځ په ارګ کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده بلکې دا یو سراسری افغانی مسله ده او همداسې حل غواړي نوموړي زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلي دي او افغان حکومت غواړي چې د هغوی پر ټپونو د ملهم پټۍ ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي د دې کمیشن مشري به حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبری کوي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وکړې د غونډه په داسې وخت کې رابلل شوي وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې زیاتې شوي دي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریک و نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې شرکت درلود نوموړی وویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخ دی کومه چې د ده په وینا دې سیمې ته ورپېښه ده فرانسوا اولاند زیاته کړه وکړه چې د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د ده په وینا د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې سوي دې غونډه کې د کوربه هیواد تر څنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو مشران شریک وو. اروپایی کمیشن وای د ایران او اروپایی ټولنې ترمنځ به د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په آسټریا کې د بیا پیلېدونکي د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټمي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازی عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې په خپل کار پیل وکړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړه پرې سوې وه. دواړو غاړو یو دایمي تړون ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 1.3مه نیټه ځانته ټاکلې ده. او په عراق کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن په بغداد کې د شې ملیشي مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل سوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسانو ټپي سوي هم دي. د شې ملیشا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړول په زد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. قبایلي سیمې ولس د فاټا اصلاحاتو کمیشن سپارښتنو ته په مثبت نظر نه ګوري او وایي چې اف سی آر ته دې د پای ټکی کښېښودل سي.
څو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړي، نور خلک د فاټا د پاره فیصلې کوي، دا په کومه دنیا کې چا کړي دي؟
په خیبر پښتونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل په سطحه د ځوانانو لپاره یو ځانګړی چوکۍ اعلان شوې ده. دا چې کاندید ځوانان څه هیلې لري او څه کول غواړي. یو کس وایي
تعلیم په باره کې څه منډه کوله یک یو شوه دویمه ده چې نشنل ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي، دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده.
په روان خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولی سئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. لکه څرنګه چې مو مخکې هم واوریدل، د گوادر کاشغر تجارتي لارې اړولو په ضد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. په دې اړه به وروسته تاسو ته تفصیل درکو. خو اوس ځو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریالي سره به خبرې کوو. فکر کوم چې د ټلیفون په لیکه کې څه ستونزه ده، وروسته به د هغې سره خبرې وکړو. خو په لومړي سر کې راځو د خیبر پښتونخوا د گورنر د مومند ایجنسی د دورې په حق له راپور پر لور د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلي چې ترهګرو ته به د بیا راتګ موقعه نه ورکوي او سیمه به له هغوی څخه پاکوي. نوموړي پرون د مومند ایجنسی د دورې پر مهال په خبرو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې په تیرو لسو کلونو کې یو شمېر مشران وژل سوي، انفراسټرکچر تباه سوی او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري سوی و. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شنواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلي چې په ترهګرۍ کې د محمود ایجنسۍ یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یېرې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې وه. د محمود ایجنسۍ د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مزدور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې به پرې د دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپۍ د مزدورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دی وایي دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره کوشش چې مونږ دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږ انفراسټرکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه پزای شي. گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغوی به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي. دی وایي چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دوی ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغماله کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره به ورته موقع نه ورکوو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا 13 لسیزه مونږ ډېره په تکلیف کې تېره کړله او د سره د سیمې ځوانانو او مزدورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپلې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې گورنر پرې هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایات جاری کړل. یو موضوع سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد، او مومند ایجنسی کې د بلاند لپاره بل چا دومره اعلان نه کړی لکه د گورنر صاحب چې د بلاند د تعلیم لپاره د فلاح او بهبود لپاره چې کوم اعلان نه وکړه، نو دا زموږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخه نمایندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوي کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاٹ، یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم مهال په غلنه هیډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو، نو د محمود ایجنسی په سړکونو د ګاډو تګ راتک یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سرک په بندولو خفغان سرګان ک. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. په دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل سو وړاندیزونو کې ویل سوي چې کیدای سي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلون پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولس وایي که د اف سي آر په هکله د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی ویلی دی د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سي آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره مونږ اګری کوله، هغه مونږ دوی ته واچولې دي. آی کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وو هغه مونږ دوی کړي دي، چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دی، سینسس پکار دی، اور دینا پس الیکشن ضروری بھی. دیکھیے دا سجیسٹ کرے گی کہ 16 چیک پوسٹ میں بھی بابا ایجنسی کاؤنسل نام دے راشی کہ 16 پیسے کلیکٹ کیے گی با یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چلے اسٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چلے ہائی کورٹ پشان ریٹائر ہائی کورٹ ججان بھی بامن آئے کے تجویز کرے گئے تھے کہ چاہ سے رضیات ہے اسی فوراً چیزیں اپیل اور چیزیں آئی کا ریلیف ملا رہے گی
بلخواد اپریل پر دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پیو اداریہ کی ہم راغلی دی چبہ دیر استے ہو کہ پفاٹا سیکرٹریٹ کے دفاٹا اصلاحاتی کمیشن لخوائی و مسودہ اڑان نکل شوی چپکی ویل شوی کے دیشی پفاٹا کے ایف سی آر قانون نور ہم دلسو کالون لپارا پر زی و ساتل شی دا قبائلی سیمو دا وکیلانو دا اتحادی یو غڑے عبدالکریم محسود وائی کہ ایف سی آر قانون کے پراتلون کو نستے کالونوں کے اصلاحات و نکل شو ندا با دا سیمی دا ترقی مخانی ولوی
خو زن پو ازما چه بی یعی چه لست کالا پر با پا ایف سی آر کی اصلاحات یا ترمیمات بنی دا خو غیر قانونی غیر آئینی خبر ادا دکا چه دا دی دے آئین لاندے ہم دا سنی چکرے چه کئیو قانون باندے غیر قبیل خلق سے بندیز والا گئی البتہ کہ قبیل ادا بھی لی وائی چو چونتی قبیل ہوتی مسئلی بھی شورشت ہے او پا دی وجہ باندے مونگو لست کالا چه کم دائی لگی اصلاحات و ترمیمات نکو نو بیا چه اصل دلیل دا خبر آخی سا
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2003 کال کې په ایف سی آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړی دي د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د ایف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به یې ډېرې خرابې وي
ایف سی آر فوری طور ختمول جو ہے کمپلیکیشن جڑی گی سواد کی امداد سے یہ دم ریگولیشن سے ختم شو نو اگر نفس یہ ویکیوم را گئے ہو ویکیوم نفس یا سر پاکی ہوئے سے شریعت والو کلو ہوئے سے رواج والو پکار دار دے چھے گریجولی پاکستان لا ویکسین کی نو اگر سر بدائی چھے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ چھے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دیری اللہ چھے اگر بدی ایکسپٹ کی
خلافاٹا سره تعلق لرونکي کارپو ایاز وزیر وای تر سوچ قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترکې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملی کېده
نو د ایف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاس کالو کې په فاټا کې هر هغه څه شول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشته وایي څو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې نور خلک د فاټا د پاره فیصلې کوي دا په کومه دنیا کې چا کړي دي د فاټا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصلې وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا دا څه به راځي
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستیو ورځو کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په ایف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
زموږ غله مشال راډیو خاوري لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د گوادر کاشغر تجارتي رالی اړولو په ضد نن په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند کاربندیز اعلان کړی دی په دې اړه د خبرو لپاره دا وخت په کوټه کې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی خدای نور ناصر د دغه نننی کاربندیز حال کرا کی او دام راته وایس چې د دې کاربندیز ملاتړ نور کوم ګوندونو یا اتحادیو کړی دی خدای نور ناصر ما شغوري فکر کوم په ټلیفون کې څه ستونزه ده خو بیا هم موږ هڅه کوو چې له دوی سره د ټلیفون له لارې اړیکه ټینګه کړو اوس به ورسو او به ګورو چې خدای نور ناصر را سره ټلیفون لیکه پرې سو ځو اسلام آباد ته رابعه اکرم دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده رابعه سهار په خیر رابعه داسې راپورونه دي چې د استرالیا د بهرنیو اړیکو یا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته نن راځي او د پاکستان د ورځنۍ دوره به کوي په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي
بالکل احمد شاه د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ به نن د پاکستان په دوه ورځني سفر را رسي نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره به بیرته ملاقات نه کوي او د احمد شاه د ایجنډې مطابق چې د استرالیا د خارجه چارو وزیر به د وزیر اعظم د کاري سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د ترقی او منصوبه بندي وزیر احسن اقبال سره هم ملاقات نه کوي احمد شاه د پاکستان اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې به جوړې شي په دواړو خصالوکاتو اقتصادي تعاون او دواړه خیس تعلقاتونه چې دی تعلقاتونه علاوه پاکستان او آسٹریلیا کې مختلفو شعبو کې خپل منفي تعلقات مضبوطول او نوې لارې لټولو په اړه به هم چې دی خبرې کېږي. اما چا دا شان د آسٹریلیا د خارجه چارو وزیره به د پنجاب صوبې وزیرا سره په لاهور کې هم ملاقات کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې پاکستان آسٹریلیا ترمنځ تعلقات نږدې دي او دا په خپل منفي تعاون چې دی هغه مبني دي. او اتیا زره پاکستانیان چې دي هغه په آسٹریلیا کې اوسېږي او دا شان د 10,000 نه زیات زده کوونکي په مختلفو کالجونو او یونیورسټو کې هلته زده کړې کوي.
ډېره مننه رابعه اکرم خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې.
دا مشال ریډیو ده.
ژغ له مشال رادیو سره څخه اوري. په ډیره بخښنه چې څو ځلې د ټلیفون لیکه پریسو او سیو ځل بیا راځو د کوټې د موضوع پر لور. د گوادر کاشغر تجارتي لارې اړولو په ضد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. په دې اړه د وخت د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. خدای نور ناصر، د ننني کاربندیز تفصیل که بیان کړئ. مهرباني وکړئ.
د نننی کاربندیز زمره بده دا وایم چې عوامي نسل ګوند دې کاربندیز اعلان کړی او تر اوسه پورې چې څومره سړکونه هم ما کتلي، معنی د کوټې د لوی لوی تجارتي سړکونه چې په هغوی کې جنا روډ دی او همدغسې کنداري بازار، لیاقت بازار او پرنس سړک چې دغه لوی او مهم د ګڼې ګوڼې ځایونه دي، تر اوسه پورې چې زه په دغه باندې راغلم دا ټول بند وو. او دا چې کومل دا ویلی شو چې دا یو مکمل کاربندیز دی، نه یوازې عوامي نسل ګوند بلکې د نورو ډېری سیاسي ګوندونو چې په هغې کې جمعیت علما اسلام نظریاتي، جمعیت علما اسلام او دغسې د تجارانو اتحادي او نورو یو شمېر ګوندونو یا د دې کاربندیز د ملاتړ اعلان کړی دی. او له دې سره سره چې ګواکې تجارتي مارکیټونه او دوکانونه بندې، بلکې ډېری هوټلې هم بندې دي. ګواکې په کاربندیزونو کې په کارونو کې اکثره وخت هوټلې خلاصې د مسافرو لپاره، لیکن نن چې راول دل اکثر هوټلې هم بندې وي. او دوی وایي چې امین سل ګوند وایي امین سل ګوند یوه هفته وړاندې دغه ارسال د دې لپاره کړی و چې نن ورځ باندې به د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال کوټې ته راتلو، نو بیا به دوی د راتګ پر ضد باندې هم نن دغه کاربندیز اعلان کړی و. خو تر هغه وروسته چې دوی دغه کاربندیز اعلان کړ او د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال د کوټې د نننۍ دوره داسې ویل کېږي چې منسوخه کړې ده، ځنډولې ده، لیکن هغه باوجود هم د عوامي نسل ګوند مشران وایي چې دوی به همدغه ارسال نن جاري ساتي او دا به یو پیغام ورکوي مرکز ته، احسن اقبال ته، د پاکستان واکمنو ته چې دوی د گوادر کاشغر د لارې د اړولو پر ضد، د پښتونخوا سیمه څخه د اړولو پر ضد دي او دغه فیصله دا پریکړه په هیڅ قیمت هم نه مني. تر دې وړاندې بیا پرون مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته عوامي نسل ګوند جمعیتي علما اسلام نظریاتي په همدغه چې ډیری نورو د تجارانو هم ورسره وو، په دې کې ډېری نور سیاسي ګوندونه هم ورسره وو، هغوی د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته احتجاج وکړ او درې ساعته هلته د اسمبلۍ مخې ته ناست وو، چې تر هغه وروسته بیا د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ دوی ته راغی او دا باور یې ورکړ چې صوبایي اسمبلۍ، صوبایي حکومت به د دوی سره د بلوچستان له ولس سره وي. او دوی هم ډاکټر ملک هم دا باور ورته ورکړ چې دوی هم په دې باندې خوشحاله نه دي چې دغه لار له پښتونخوا سیمه څخه، له بلوچستان څخه، له خیبر پښتونخوا څخه واوړي او پنجاب ته ولاړه شي. نو دوی وایي چې دوی به هم د دوی د دغه احتجاج، دغه غوسې ملاتړ کوي او د دوی دغه پیغام به تر مرکزي حکومت پورې چې په 14 نیټه باندې کومه غونډه کېږي د پاکستان وزیر اعظم بریفینګ ورکوي سیاسي ګوندونو ته، وایي چې په هغه کې به دوی دغه د دوی غوسه، د دوی احتجاج له هغوی سره شریکوي او دوی ته به وایي چې د بلوچستان ولس په دې باندې سخت خواشینی دی.
ډېره مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او یو ځل بیا راځو د قبایلي سیمو په اړه د راپورونو پر لور. د پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیایي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولس وایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلي سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهۍ پروژې پر مخ وړي. خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمیر غیر دولتي ادارې د بهرنو هیوادونو او مالي ادارو نه فنډونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلي سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی چکم ڈونر ایجنسی دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو وہ التا چونکہ اپروچ نہ کی گی دا دئی التا فنڈ دئی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ دے دئی تا ڈونر دیر غت پیسے ور کری
قوبل خواد خیبر قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی دا بشری حکون کار کا ان کی ناہید پریدائی وائی چکسو ہم پا یو شمیر پر مختی برخو کی سنا سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی خو کدغا غیر دولتی دارے پا خپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکڑی نو نتیجے بے خوی
بل دانے
بلخوا پر قبائلی سیمو کے دا کارکون کو غیر دولتی دارو دے اتحادیے فاٹا این جی اوز کنسورشیم چیئرمین زر علی خان اپریدے بیاوائی چپیا دو سیمو کے دا پرمختگ ٹھول کارونا دا فاٹا سیکٹریٹ او بہرنو حیوادنو مالی ادارے نیخ پنے غکوی او نور ادارے یوازی دا اگاہی پا پروجو کی بختی دی
ترکم سے فاٹا سیکٹریٹ خبر دا یا دل چو اثر کار کئی نو یقیناً تو آگے کی زبو دا مشران کے کنے خبر کئی نو آگے کے جا سے خبر اشتا او خاص کر دا یون ایجنسی سی فاٹا سیکٹریٹ رسے رہے یا دے سارا کنے ادارے کار نو یقیناً تو آگے غلیم شتا او پا آگے کے ٹرانسپیرنسی عمل ہم کمزور ہے نو ان جی اوز کی ترکم تعلق دے ستا جی ان جی اوز ہوئی نو آگے کو صرف دا سیاسی او سماجی آگاہی کئی شعور خلق و تور کئی
خود فاٹا سیکٹریٹ پخوانے ویاند عدنان خان بیا دا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کوم کارونه چې این جی اوز کوي نو هغه چونکه داوی خپل یو مینډیټ یې خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر تر طرف نه هغه ته فنډینګ ملاويږي حکومت پاکستان دا هغه باقاعده رجسٹریشن کوي او دا هغه په کار کولو باندې نظر هم ساتي
د فاټا این جی اوز کنسورشیم چیئرمین زر علی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي
په قبایلی سیمو کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار او اغیز په اړه زموږ د همکار مجید بابر راپور اوریدی له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په یو لیکنه کې د هغه هیواد قبایلی سیمو د ورسته پاتېوالي موضوع راخستې چې لیکي د قبایلو مسلې هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تورو خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هوارېدای سي د دې لیکنې مهمې برخې له هارون بچا اورو
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوي چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي حل ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړې دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی قانوني سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و تېره اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي د آئینی اصلاحاتو لپاره د یوه بل کمیشن جوړول د فرنټیر ټریبیونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلي سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول او د یوه ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي لیکنه د پاکستاني آئین د 238 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغې چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دا رای کار یې قبایلي سیمو ته نشي غځېدی دغه راز د قبایلي سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ زندہ شبگردی مکمل ختم
افغانان چھو بے شک چھو
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چھتے
دوستان کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی سئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار نهه نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د کاشغر او گوادر د تجارتی لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومنشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د اومنشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر اڅکزي نن مشال رېډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی د څرګندونې د سېشنبې په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځني سفر پر مهال کړی دی. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزوري سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغوی ته د حل لار ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا یو سراسري افغاني مسله ده او همداسې حل غواړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان مشرزي سرمشریزی په وینا کې وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې رابل شوې وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ایتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې زیاتې شوې دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر دولسمه بیا پیل شي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو ادارې لوستي او دغه مهم ټکي ورڅخه راخیستي دي. راځئ چې ورڅخه واورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه 125 کې د انتخابي وزرداري په فیصله اورولو د ریلوې د وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق ټاکنه کلدم وګرځوله او حکم یې ورکړ چې په دوه میاشتو کې دننه دې دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې له دې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامۍ دي او هغه لرې کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سربېره د علاقه چې یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عامو ټول ټاکنو کې د منظمې درغلۍ پلټنې کوي، نو په کار دی چې جوډیشل کمیشن زر تر زره اولس ته هر څه ښکاره کړي. دریا اخیر کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټرک جوړ کړل شي او داسې دومره ګران کار هم نه دی. او که دې ته په سنجیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه ترلاسه شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کړس پڼه خپلې ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوي دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرچ کړل شوي دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوي هم دي، خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه که یو طرف ته د پاکستاني ماشومانو راتلونکي غیر محفوظ دی، نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده، د کوم نقصان چې به ارومرو د پاکستان اولس ته رسی. ادارې زیاتوي داسې ښکاري زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتې خوړلې دی او لاس په لاس ناست دي. ادارې اخیر کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دې په پېښور او نورو ښارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پراهمۍ لپاره بندوبست وکړي، ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه را پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپان نیویارک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپان لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ ریپورټونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپان لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبرې اترې ترسره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل شوی دی. ورسپانه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعه کوونکو لخوا خپاره شوي لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړپوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچاوه چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو، د پولي پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخته راهیسې د باور کمی دی چې دې هیوادونو په 1920 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر سوې وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اژانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي په خوانی مرسیال مشر مایکل مورل وای درون بریدونه د ولسی وګړو د وژلو د شمیر کچه را ټیټوي او دا چې دا د ترګري پر ضد جګړه کې یو اغیزناک وسله ده. نوموړي دا خبره په خپل کتاب کې لیکلې چې بازار ته تر راتلو لمخه یوه کاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د دې تفصیل عبدالحق کړهورو.
مایکل مورل د سیاي په خوانی مرستيال مشر او چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنت واخیست. د کتاب نوم دی گریټ وار آف اور ټایم چې په 12 مې به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي، خو تر دې لمخه یو کاپي ایسوسییټډ پریس خبري اژانس تر لاسه شوی ده. نوموړي په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات تر لاسه شول چې ویلي د القاعده عرب ټاپو څنګه د امریکا پر جنو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلومات وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانې وتړلې او د شاغلي مورل په خبره ولسمشر اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو
هیوادونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیاسي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیاسي د هغو تکنیکونو دفاع کوي چې پکې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټنو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره که څه هم دغه تکنیکونه د ده لپاره په شخصي توګه نا ارامه کوونکي وو، خو له دې پرته سیاسي بله لاره هم نه درلودله. د ده په وینا همدغو تکنیکونو د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یوه ډیره اغیزناکه وسله یادوي، خو البته دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. اوس هم تاسو پام د نغمه په ژغ کې د سولې په اړه د وسندري پر لور راګرځو. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د سولې پاړه مو د نغمه په ژغ کې سندره واوري. د افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې پاړه جوړه سوې ورستي غونډه رسمي نه و. د ملي امنیت سلاکار د سې شنبه په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت اساسیتوب نسي کولی. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو هڅې دوام لري. قسیم سلمل له کابل راپور کوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیاتې کړې، بلخو افغان چارواکي دا ردوي او وایي چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازی نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سې شنبه په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې در قطر صورت گرفته
کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅکله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه او حکومت په کې رسمي استازی نه درلود او نه هم ځان ته هغو د پرېکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
ښاغلی اتمر وویل حکومت هیڅکله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چارو وزیر په منځګړتوب د روانې اونۍ د شنبې او یکشنبې په ورځو د دغه هیواد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ یوه غونډه جوړه سوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا رابلل سوې وه. د همدې مؤسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغو مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانیستلو موافقه سوې. بیان دغه را زیاتوي چې دواړو لورو موافقه کړې څو راتلونکې میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کومو کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان له لورې ګډون کړی و د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته دغه راز وویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوحه نشست غیر رسمي اما
د دوحې ناسته غیر رسمي وه، خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملي پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
که څه هم د سولې د عالي شورا د ځینو غړو او طالب استازو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه وه، خو د دغې شورا غړي وایي د طالبانو وروستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیلې زیاتې کړي. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روښانه اجنډا نسته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یوه ملي اجماع رامنځته سي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. نوموړي دا خبرې له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې په اړه نور حال ملالۍ بشیر کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کېږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یوه په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت و. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه ښاغلی ستانکزی وویل چې داسې کتنې پخوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکښې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای سو چې یو جې ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به دا وي چې افغانان سره کینی اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافاتو څخه ځینې حل شوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نور نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپلو کارو کې جدي دی. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین وه چې هغه هم واضح شوې ده او شاوخوا 80% بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کېږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزی په وینا یوه اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټره کته کې او بویزه وایي چې دا د ماسیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د ښاغلی ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کېږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملي معیارونو په تله کې کښېښول سي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل په کچه د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکۍ یو شمېر ځوانان ووټونو ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکۍ به د منتخب شوي کس سره څومره واک وي، فرخنده اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مې په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکړه چې دا وښایي دوی ځوانان په دغه عمل کې له پامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته، لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړی. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاټۍ کې چې کوم دسر یوت تلکان ولاړ دي کنه، چې دی په صرف خوشحالي چې هغه د یوت یو برخه وکا. نور بیا عملی سطح باندې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقۍ په حساب، کوم دی یو قوم کلی کنه، په هغه لیول د دې سم نشته. جنرل یو جنرل شو، جنرل چیف یو کسان شو، یو یوت لپاره بس دی ته مخ کې خپل بیا دی ته مخ کې خپل یو کس لم دا کردار نه معلوم چې زه بس کوم کنه، لکه د سره ټول ینګ جنریشن.
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلې او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي:
پارټیسپیشن خو په دې ډېر زیات کم دی. یو خدای شي دې دومره زر هغه کنه دي کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نو شي چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوي کې. بل دا چې خزي غریبانان په دې پوي نه دي، په دې کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګوره چلته به خزي دي نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډېر مهم دی.
زما په اړه کې دا ده چې ماته د خدمت وکي او وایي چې یاره د خدمت والا کوزي او زویم چې په پټو سره وکړم او خپل راته زور نشته چې په خپل ویلو وکړم. نو زه هم چې تعلیم پوزخ خپل دا ده چې زه هم چې انشاءالله تعالی په تعلیم په باره کې څه منډه کول یو نمبر کوم. یو شو دویمه ده چې نشنه ادیکارو کې تصدیق مزدیک دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده پاره مولال تور کې یو وسه سي ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي. زه هم چې دویم نمبر زما دا خبره شو او دریم دره چې کاو دا پند کوم پیسې د زکات دا ځین دي دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې د خلکو لپاره مینه ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې ښځې او ځوانان هم شامل دي.
یو لاکھ درې سره پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې لس زره چې دي نو هغه ریجیکټ شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس قابل کار روان دي. دا د ښځو تعداد هم تر نه دی راغلی. اوس دا فکر راځي او دا یو لاکھ چې کم کسان دي نو د دې نه تاسو نظر غوړی شئ چې جوش خروش کوي.
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ویلج کونسل کې د لسو نه تر پنځه لسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په پېښور کې د کارکونکو ښځو لپاره د ورکینګ ویمن یونین په نامه د مدني ټولنې یو بنسټ پرانستل سو چې مقصد یې کارکونکو ښځو ته خوندي چاپیریال برابرول دي. په دې لړ کې پرون په پېښور کې یوه غونډه وسوه چې ګڼ شمېر کارکونکو ښځو ګډون پکې کړی و. نور حال پېښور غلام غوس را کوي.
په پېښور کې د سه شنبې په ورځ په یوه دستوره کې د کار روزګار کوونکو ښځو د حقونو د خوندي کولو او د کار روزګار په ځایونو کې د ښځو د ستونزو حل کولو لپاره د ورکینګ وومن یونین په نوم د یوې اتحادیې پرانیسته وشوه. په دغه مهال د خیر ښېګڼې او ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ورکینګ وومن نه علاوه لکه چې جنۍ پیدا شي سر ظلم کیږي، د هغه چې دینو لکه
په دې دستوره کې ګڼ شمېر کار روزګار کوونکو ښځو ګډون وکړو او د پیښور په چمکنو سیمه کې د کپړو روزګار کونکي یوې خزي شهزادی بیبی مشال ریو ته وویل چې هغه په خپل کلی کې د مرستندوی ادارو په ملاتړ یو کلیوال بینک قائم کړی دی چې خزو ته قرضې ورکوي او کچېرې خزو ته د محفوظ ماحول ورکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي نو خزي هم د سړو په رنګ کاروبار او روزګار کولی شي او د سړو په رنګ د خپلو ماشومانو پالنه هم کولی شي.
کپڑا خرڅو خپل د زنانو بینک دی بینک چلو د څوک چې لس روپۍ علی لس روپۍ ولرکو په اسانه په هغې باندې ولا ورکو او مونږ تین ساڑھے تین کروڑ روپۍ مونږ خلکو لا ورکو.
او د مدني ټولنې بلو وین سره کارکونکي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل چې خزی به هم پخپله د خپلو حقونو د تحفظ لپاره اواز پورته کوي نو بیا ممکنه ده چې په ټولنه کې هغوی په خپلو ستونزو قابو ومومي.
زه خپل هم کار کوم دغه شانتې نورې ښځې هم کار کوي کمی چې دلته ټولې راغلي دي دی کم چې دا کمې تنخواه خبره کوي یا د زیات ټایم خبره کوي یا چې کم د لیبر فورس ته زموږ کم مشکلات دي په ښځو ته یا زنانو ته د هغې په ورک پلیس کې نو دا ټولې خبرې چې دی چې کمی نوټس کړي دي چې کمی راوچتې کړي دي چې دا خبرې به مونږ مخې ته راولو سو پورې مونږ خپل د دې لپاره خبره نه کوو نو زمونږ لپاره به څوک خبره نه کوي.
د کار روزګار کوونکو ښځو په اړه په دې غونډه کې حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو سره کار کوونکو ښځو د کار روزګار په ځایونو کې د ښځو لپاره په محفوظ ماحول جوړولو باندې ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د گلزار عالم په ځخ کې سندره واوري.
شیرین د بام پکو کا کټن را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین بیبی شیرین د بام پکو کا کټن را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین سحر نتر ما خاما ستړی ستومانا ند آرام شین خوبنا بیبی شیرین بیبی شیرین د بام پکو کا کټن را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین د بل د پارا چشی بیمارا ستا په نصیب شي تا وی ساختونا بیبی شیرین بیبی شیرین د بام پکو کا کټن را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین تازان کستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کرنا بیبی شیرین بیبی شیرین دبان فکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کرنا بیبی شیرین مکه جیداد دی لالا تپری خو تو اس والا وڑا او بی خالی خالی لا سنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان کو کا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرین